سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو موږ ښه لاسادې راټیو ناوړي د خبري مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماوای د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یو نما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړی ده. د یو نما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استاسولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتي خدمتونو له لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استاسولي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکی دی او د ټولنه به د افغان ماشومانو مرمنو تر څنګ ولاړوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ او د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې هم له زده کړو بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوې ډله ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو په اړه یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت یې منلی دی. دغې ډلې په دې پیښه کې د درویشت پاکستاني پوستیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط پرون سه شنبې مشال اړیو ته ویلي وو چې یو مشکوک ځانمرګي پر چاودیدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولیس ته څیرمه د خیبر پختونخوا ایالت په جانخیلو کې له پوستې سره ټکر کړ چې د چاودنې په نتیجه کې ولس سرتیری وژل شوی او څو نور ټپیان شوي دي. دغې چارواکي په خبره د پیښه تیر مخام شاوخوا اووه بجې شوی وه. د اوکرین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه تړل شوی دی. دغه سفارت په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلی د اقدام دی او هوایی برید د احتمال له امله شوی دی. د سفارت په اعلامیه کې وړاندې راغلی سفارت د هوایی برید د خبرداري په صورت کې په دغه ښار کې خپل کارکونکو امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته لاړ شي او سفارت په د احتیاط په موخه وتړي. په ورته وخت کې اوکرایني چارواکو د پلازمینه کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د پلوټالو توکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. د بریدونو په داسال کې دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د پرسونل ضد ماینونو د استولو موافقه کړې ده. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ همدا شیبه، البته د 19 کلنو ځوانانو لوبډلو ترمنځ همدا شیبه لوبه روانه ده. پاکستان افغانستان ته 234 منډې هدف ټاکلی دی چې افغانستان 223 منډې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره کړې دي او 44 اور دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې پر سره واورې چې د سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپلو فعالیتونو یوه برخه به چې له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیتونه ځنډیدلي وو د ناروې کمیټې ته سپاري. خو دا چې دغه فعالیتونه به په کومو برخو کې وي وړاندې په اړه درته جزئیات لرو. په پاکستان کې یو ځل بیا د افغانو کډوالو د نیولو پروسه پیل شوې ده. دا کډوال په څه وضعیت کې دی وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات هم ولرو. دا به هم راسره واورئ چې په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو د بندیزونو سربیره دوو افغان ښځو معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. چې دغه دوه مېرمنې څوک دي او کومې جایزې ګټلې وروسته به درته په راپور کې جزئیات درکړو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. نور مسایل هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو زفرید سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. دا سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپل چارو ډیره برخه په افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري. دغه کمیټه په ویلمه کې چې پرونه وخت خبره کړې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړی و. د طالبان حکومت د 2023 کال د جولای په 12 په سویډن کې د قرآن کریم د سوزیدو په خبرګون کې دا پریکړه کړې و. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې تیر میلادي کال د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه لغوه کړل، دغه کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي ټول هغه پروګرامونه چې مخکې دغه کمیټې پر مخ وړل اوس یې د ناروې کمیټې یا ان ای سي ته سپارلې دي. د سویډن کمیټې پرون سه شنبه د نومبر په 19 په یو اعلامیه کې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت ورته د خپلو ټولو فعالیتونو د درولو امر کړی و. د طالبانو حکومت د تیر 2023 میلادي کال د جولای په 12 په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډني بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړی و چې بې پري او نادولتي ده، خو سره له دې هم په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د سویډن کمیټې په اعلامیه کې راغلي کوم پروګرامونه چې د ناروې کمیټې ته سپارلي د معلولینو او قابلو اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي. سویډن کمیټې دا هم ویلي په دوی پورې اړوند ټول روغتونونه او کلینیکونه چې د دوی له لوري ملاتړ کېده اوس یې نور سازمانونه پر مخ وړي او د زده کړو فعالیتونه هم د زده کړو ولایتي ادارو ته ورکړل شوي دي. کمیټې زیاته کړې دوی به هڅه وکړي چې ناروې کمیټې نه په ملاتړ او له هرې نوې ممکنه لارې نه په ګټې اخیستنې له افغانانو سره مرسته او د دوی ملاتړ وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې ځینې کارکوونکي چې اوس بیکاره شوي او یو شمېر هغه کسان چې د سویډن له مرستو یې ګټه اخیسته وای دا پریکړه د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سویډن کمیټې یو کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خدمات وړاندې کول د صحت په برخه کې د پوهنې په برخه کې هغه ټول خدمات او فلم د افغانستان خلکو له هغه خدماتو نه محروم شول او د دغه اقدام ډیری زیان د افغانستان ولس ته ورسېد موږ ته ورسېد موږ فعلا په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې له وظیفې بې برخې شولو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي محمد رحیم چې په یو پخ معلول دی او د سویډن کمیټې له مرستو یې ګټه اخیسته وای د فعالیتونو په بندېدو یې اندېښمن دی.
سویډن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولې دی او دغه فعالیتونه ټول چارې کمې دي دای د ناروې کډوالو شورا ته سپارلې دي. یو ډول تشویش مون سره پیدا شو چې آیا دغه سي خدمات چې مخکې سویډن موسی ورکول دوی به ورکې او کنه یا زما په څیر نور مایوبین چې کوم دي هغوی به دوی ته مراجعه وکړي نو هسي سرویس یا مرسته یا همکاري او یا په هغه شکل چې د سویډن موسی فعالیت خپل سر ته رسو دوی به ورکې کنه نو موږ د سویډن موسی نډیر خوشاله وو الحمدلله.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1970 کال کې جوړه شو او لشل زرو معلولیت لرونکو وګړو املاتړ کاوه. د موسسې په شپږ ولایتونو کې نږدې وزر افغانان هم په دندو ګمارلی وو.
په راپور کې مو اوریدل چې د سویډن کمیټې د خپل فعالیتونو یو برخه د ناروې کمیټې ته ځکه انتقال کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې د دې کمیټې پر فعالیتونو باندې بندیز لګولی دی. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي او نړیوالو اړیکو شنونکي ډاکټر حکمت الله حکمت سره په مجله کې همدا شیبه دا ټلیفون پکره خواسل دی. حکمت صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې بعد دې پروژو انتقال یا پیوډول باندې بیرته پیل یو څه د بشري بحران په کمیدو کې مرسته وکړي؟
ډیره مننه د بلنې څخه. د یو طرف خدا د خوشی ځای دی چې د سویډن د کمیټې یو برخه فعالیتونه ولو د نارویجانو په صلاح هم وي شروع کیږي، دا ښه خبر دی. زه خپل مستقیم د دغه پروسې یو د هغو کسانو څخه هم چې د سویډن کمیټې د مشرتابه سره دوه ځلې په اړیکه کې سوی ولم. کوم وخت چې مو په اپریل کې سفر درلودلی افغانستان ته د مولوی صاحب کبیر سره په مجلس کې د سویډن د کمیټې ستونزه شریکه کړله، هغوی غوښتل چې د سویډن بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه ورکړي او هغه کړنه چې یو ډنمارکي وګړي کړې وله د قرآن اعظم شان به ترانې کړې و د هغه وغندي. کوم وخت موږ د سویډن د کمیټې سره دلته خبرې وکړې هغوی ویل چې موږ یو خیریه مؤسسه یو، موږ د دولت استازولي نسو کولای او دولت نسو مجبورولی چې داسې اعلامیه ورکړي. دولت بیا دا دلیل ویلی چې دا خو د فرد تېروتنه ده، د ټول سویډن تېروتنه نه ده. بنا ان خپل ځنننی چارواکو ته پکار دی چې د خپل خلکو د مشکلاتو په درد باندې دغه نزیات سیاسي فشارونه پر نړیواله ټولنه باندې د دې خاطر باندې چې هغوی فرد یو اشتباه کړی دا راولې د سویدن کمیټې یو له هغو نړیوالو موسسو څخه و چې په درو برخو کې ډېر ارزښناک فعالیتونه په درو لسیزو کې ترسره کوله، چې هغه صحت و، ښوونه، روزنه وله او د معیبینو سره کار ولو، چې دا په زرګونو کسانو غیر مستقیم په زرګونو کسانو مستقیم په دې کې معاش درلودلی، امکانات یې ترلاسه کوله او ډېره اړینه وله. زموږ هڅې اوس هم جریان لري چې سویدنان په دې قانع کړو چې مستقیما دې بیرته خپل فعالیت شروع کړي او په کابل کې نن چارواکي دې ته راضي کړو چې هغوی د دغسې لویو غوښتنو پر ځای باندې د خپلو ولسونو مشکلات درک کړي، اجازه ورته ورکړي چې دغه فعالیتونه په مستقیمه توګه باندې د همغو تشکیلاتو لخوا څخه چې پخوا موجود ول د هغه په سلسله باندې بیرته شروع شي.
حکمت صاحب، ستاسو په اند باندې په دغه وضعیت کې چې افغانستان له بشري بحران سره لاس او ګریوان دی، فکر کوي کوم اړخ ته ډېر اړتیا ده او د چا غوښتنې دومره منطقي په نظر نه رسیږي چې هغه په دغه وضعیت کې د افغانستان د خلکو اړتیا چې ده دا ډول مسایل مخ ته کړي، یا که ضرور ده چې په ډیپلوماسي او بشري حقونو سره ګډ شي؟
زما په باور باندې چې د دغه پریکړو په نتیجه کې چارواکي نه متضرر کیږي، ځکه نو چې دوی پریکړه کوي دوی د خپل موقف و دریځ څخه داسې غوښتنې مطرح کوي چې هغه د نورو د ګټو په نظر کې نیولو سره نه مطرح کیږي. دوم دا چې افغانستان لا هم په داسې وضعیت کې دی چې د بشري مرستو لپاره ځینې وګړي په قطعي توګه باندې اړتیا لري. هغه خدمات چې د سویدن کمیټې عرضه کوله او یا عرضه کولای شي په افغانستان کې بله داسې موسسه او یا اداره د دولت په چوکاټ کې نشته چې هغه ورته ورکړي، ځکه په کار ده چې د ځینو سیاسي پریکړو لپاره د افغانستان اوسنۍ موقف په نظر کې ونیول شي. دغه یو هیواد چې د نړۍ د یو هیواد سره رسمي اړیکې نه لري باید د نړیوالې ټولنې باور جلب شي، د خیریه موسسو باور ترلاسه شي تر څو چې د افغانانو ستونزې حل شي او افغانستان د یو نړیوال حیثیت موندلو لپاره مخ په وړاندې باندې ولاړ شي. په تعصب سره چې موږ ګیله د نننیو چارواکو په دې باندې چې د دوی ځینې پریکړې د دوی دي، مګر د یو غمیزې په توګه باندې میلیونونه افغانان ترې کړیږي. که د نجونو د مکتب د دروازو پریکړه د یو چا په فرمان ده، نو په میلیونونو نجونو خپلو کورو باندې ناستې د رواني مریضانې دي، د تحصیل د شرعي او انساني حق څخه محرومې دي. زموږ بیا غوښتنه دا مو دوی ته مستقیما هم ویلې او په خپل سفر کې بیا مو د دوی څخه غوښتنه په اړیکو کې دا ونه ده چې تاسو په خپلو پریکړو کې یو د ولس نظر هم وغواړئ، د ولس ګټې هم وسنجوئ چې هلته د افغانانو موقف څه دی، ایا تاسو په دغسې پریکړو باندې هغه افغانان چې ځورېږي تاسو بدیل څه ورکولی شئ که نه څه ورکولی؟ زه د هغې ښوونکي معاش چې د دغې پریکړې په نتیجه کې اوس کته سوی دی د معیوبینو په ښوونځي کې او یا په یو کلینیک کې او یا د اوبو رسولو په یو پروژه کې د یو کارګر معاش کته سوی دی، خو تاسو د هغوی سره هم ظلم کړی دی او دا په زرګونو په لسګونو په سلګونو زره افغانان دي غیر مستقل چې د همدغې لارې څخه خپل د ژوند د تکافو دپاره څه ترلاسه کوله. موږ به هڅه وکړو چې بیا هم دوی په دې باندې قانع کړو چې د دغسې لویو غوښتنو څخه چې هغه تر ډېرې پورې معقولیت هم نه لري، یو دولت دی یو هم د یو فرد. په غربي نړۍ کې فرد ازادي لري، که فرد تیری جرم کوي، که فرد تیروتنه کوي، تاسو نه شئ کولای چې هغه ملت ټول په دې باندې مسؤل وګڼئ او یا یو ډله په دې باندې مسؤل وګڼئ. چا چې د اسلام سپېڅلي دین ته سپکاوی کړی دی هغه یو فرد دی او هغه د سویډنیانو د تایید وړ هم نه دی. سویډنیانو په میټینګونو په مظاهرو کې حتی چارواکو دا ویلي دي چې موږ د دغه سیاست پلویان نه یو. بنا موږ هیله دا ده چې د افغانستان نننی چارواکي د سویډن د کمیټې فعالیتونه لکه په پخوا په څیر باندې د یو فرمان او امر په واسطه باندې خلاص کړي او د سویډن د کمیټې
په بخښنه سره حکمت څه کوي چې طالبان آمده شي د دوی فعالیتونه بیرته خلاص کړي، کلن راته ځواب راکړي سویډن کمیټه ما دا وی چې بیرته افغانستان کې فعالیت وکړي.
سویډن کمیټه چې موږ مخبري وسره وکولې د وزیرانو تماس کړ د دودلې دوی حاضر دي چې په لومړي سر کې تر 50 پورې تر نیمه پورې خپل فعالیتونه شروع کړي، د افغان کارکونکو په واسطه باندې وروسته بیا دوی حاضر دي چې یو پلاوی ولېږي، بیا د دغې ادارو د دغې موسساتو یو نوی ارزونه وکړي چې هلته څه پېښ شوي دي، څه تضررات دي چې دوی باید وکړي. سویډن کمیټه دې ته حاضر ده. البته چې اوس یو ستونزه چې موجوده ده هغه دا ده چې د نوي کال د 2015 کال په بودیجه کې د سیده د سویډن د کمیټې د لپاره هنوز بودیجه نه ده تصویب شوې. که چیرې دغه پروسه چټک شي کېدای شي چې دوی پیسې د سیدا د لارې څخه ترلاسه کړي، دوی خپل فعالیتونه تر ډېرې کچې پورې بېرته شروع کړي.
ډېره زیاته مننه کورودان، ژوندی اوسئ. د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکی حکمت الله حکمت و چې د سویډن کمیټې د هغه فعالیتونو د انتقال په اړه باندې چې په افغانستان کې بند و او اوس یوه برخه یې د ناروې کمیټې ته انتقالیږي، سره خپل نظر او تحلیل شریک کړو. بیا به هم په افغانستان کې پاتې شو، دوه افغان و ښځو نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا چې دغه دوه افغانې ښځې څوک دي، سنا کاکړې په اړه جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې افغان جونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمي او جولیا پارسي د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. یوې 19 کلنې افغانې نجلۍ نیلا ابراهیمي د سه‌شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدز رایټ لخوا د 20 هیوادونو په 150 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاله تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د 20 کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمي د LBC په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
this is a big come da Samaya do nur ha khunjun le para che de da platform no talar paida kawiti da adina da che nare wo pohawi ha kas che rawan di samne di mo kwait pa Afghanistan ke pa usani regime o hukumat fashar rawro che pa de barkha ke ta mukri zaka hal ta dunjun o jwan zai ke ki to kala o 1500 wrazi ki ki chunjuni khunzi o tanzi aw sama panda ya unaudin dai
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خودجوشه غورځنګ غړې جولیا پارسي هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا په کابل کې یوه ښوونکې وه چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګېدلې بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې 3 میاشتې د طالبانو په زندان کې تېرې کړې. جولیا پارسي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
د افغانستان پر نور مطالب هم در تلرو خوز یو نړیواله موضوع اخلو. په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه تړل شوی. د چولی ورزو تفصیلی فرشتي ساک نورو.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه وتړل شو. دغه سفارت په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویل شوی چې دغه اقدام د لوی هوایي برید د احتمال لامل شوی دی. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اعلامیه کې وړاندې ویلي چې د هوایي برید د خبرداري په صورت کې په دغه ښار کې خپلو کارکوونکو او امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي او سفارت به د احتیاط په توګه تړلی وي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د احتیاطي ګام وروسته له هغه پورته شو چې روسي چارواکو د ولسمشر جو بایدن هغه پریکړې ته د ځواب ورکولو ژمنه وکړه چې اوکراین ته اجازه ورکوي څو د متحده ایالاتو لخوا په ورکړل شویو توغندیو د روسیې په خاوره کې اهداف پرخه کړي. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ورته وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمېنې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بی پیلوټه الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا سفارت دغه پیغام وروسته له هغه څرګند کړ چې روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نومبر په 19 د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې په زرم ورځ د خپل اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوی دکتورین لاسلیک کړ. د روسیې د تازه شوی اټومي کړنلارې د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکو هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې د دې وسلو کارول په نظر کې ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د روسیې د زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دی. د اسوشیټیډ پریس خبری اژانس د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په حواله ویلي چې د سفارت د موقتی بندېدو پریکړه پر کیف د روسیې د توغندیو او ډرون بریدونو د دوام په شرایطو کې صادره شوې او دوی تمه لري چې زر به بیرته په منظمه توګه خپل کار پیل کړي. لویدیځه اوکراینی چارواکي وایي روسیا د اوږد واټن ویشتونکي ځواکمن توغندي زیرمه کوي چې احتمالا د ژمي په رارسېدو سره د اوکراین د برېښنا شبکې د ورانولو لپاره به یې وکاروي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پوځي شنونکي وایي د واشنگټن په اند تمه نه کیږي چې په جګړه کې به د امریکا لخوا جوړ شوي توغندي د لوبې بدلوونکي وي، خو کولی شي د روسیې د جګړې هڅې کمزوري کړي. د روسیا او اوکراین ترمنځ پر روانه جګړه کې دا نوې څپه وروسته له هغه راپورته شو چې پرون د روسیې خبری اژانس آر بی کی د اوکراین د اردو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې کیف د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې د برید لپاره اټیک میز راکټونه کارولي چې د اوکراین په جنوب لویدیځ بریانسک سیمه کې د کراچف ښار سیمه یې په نښه کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدله شوې چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالی زیانونه وښتي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هغه هیواد دی چې تېر کال د ماینونو له کبله په ډیرو کسانو ته مرګ ژوبلا وختی ده. ورزو تفصیل فیروزی عزیزی نه په دې راپور کې.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمېر 1003 او سوریه کې هم 933 و او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرکزو بلشمیر کې 1500 ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل سوي چې په افغانستان کې د وزن سویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص سوي دي، خو ویل سوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ځوان د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغا ازادي راډیو ته وویل
از پای چپ پایم قطاس معلول استم او د سرم هم چره او حادثه شده ماین زده بود.
د روسانو وخت کې ماین کې زما یوه پخه پرې شوه. بیا د اشرف غني حکومت کې د کندوز حیرتانو لاره کې جګړه کې ولګېدم او چرې مې وخوړې. اوس مې روزګار ډېر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه. واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم، تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو او په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوې چې د 2040 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې موسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې عمله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چیزا بسیار زیاده است، سابق رکم شده
فیلند تیر پا پرتلا پا دی برخه که بودی جا دی رکم شده ده. پا ده سال که چه مونگ باید هر 15 کالا نده والو تل افغانستان ده ماین ده بش پر پاکاولو راپور ورو کچه او سو 2015 ویش که مده وقت هم ختمی گی. خود بودی جی ده کمخ لامل متروس ده مسئولیت تر سرکره نشو. اس محال ده افغانستان دیر سلنه یعنی 200 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې تیر شل کاله جګړې وې او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سږکال په مالي ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 2% زیاتوالی راغلی دی چې ډیره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 وچې 1903 تنه مړه او 3603 تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرکزوب لاړوي.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
تاسو کولای شئ د خپلې سیمې ستونزې یوازې په پښتو نه بلکې په دری ژبه هم زموږ واتس اپ شمیرو ته واستوئ. موږ به د هرې خبرونې په پای کې تاسو ته خبرو. اوس به هم د پښتو خبرې مجلې وروستي راپور ته راشو. په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو دېرشو افغان کډوالو د نیولو خبره کوي. د دغه شورا سرپرست میوند ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال د سېشنبې په ورځ له بیولس او ډیولس سیمو څخه نیول شوي. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سېشنبې په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لاسرو کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دیره دی.
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دي. کله مې چې ویل یوازې یم زه موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې لسنیمو بجو یې چې په یو تلخونه کې اچولی وم. د شپې تر 12 بجو هلته موږ ډېر وزورولو. نه ډوډۍ وه او نه اوبه. بالاخره چې له موږ نه پیسې واخیستې زموږ کارونه یې ژر خلاص کړل او راخوشي یې کړو.
بلخوا په پاکستان کې یوه میشته افغانه میرمن چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول سیمه نیولای او لزان سره وړای دی.
پرون زمون په سیمه کې پولیسان راغلي وو او زمون یو خپلوان ونیول او لزان سره بوتله.
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نه نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سېشنبې په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغې شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله بی سیونټین ته او لکه مهاجر ورونه له ځان سره بوتلل. ارون د شپې درې نیمې بجې هلته وزرو زارۍ د تانې مشر ته او د خلکو ته موکړلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ورنه کړله او زمونږ څلور ورونه یې د شپې په یوه بجه د ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بېرته راخوسي کړي خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تیر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل شوي دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مخ ته وړلو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاوو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار ارش همایون سټوډیو ته راغلی دی. همایون صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی.
تشکر فریده جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنونده های عزیز.